یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادۍ رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند له خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وراوړي، خو د انتخاباتو کمیسون چارواکي وایي چې کله چې ورته دا پریکړې واورول شي او ورورسیږي دوی به یې بیا په اړه اقدامات ترسره کړي. دا موضوع څېړو، نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. احمد تکل په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. په کندهار کې 28 تنه وسلوال د افغان ځواکونو په یو کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. او کاناډا پر ایران غږ کړی چې په تهران کې د غورځول شوي اوکراینی الوتکې تور بکس د څېړنو لپاره فرانسې ته واستوي. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. نیوزویک مجله دا امریکایي د 55 کلن مارک فریریچس په نوم د امریکا د حکومت یو ټیکهدار بللی او ویلی دی چې هغه د تېرې جمعې په ورځ په خوست کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې چې ښایي د حقني شبکوي یرغمل کړی دی. یو شمیر امریکایي چارواکو د خپلو نومونو د نښودلو په شرط چې په دې اړه یې د خبرو کولو اجازه نه درلوده دې مجلې ته د دې امریکایي ټیکهدار د یرغمل کېدو خبره کړې ده. دغو چارواکو نیوزویک ته ویلي چې هغه له 2012 کال راهیسې افغانستان ته تل سفر کاوه. د راپورونو له مخې نوموړی په تیرو لسو کلونو کې له عراق نیولې تر سودان پورې د جګړو په بېلابېلو سیمو کې د ملکي چارو د انجینیر په توګه کار کاوه. تر اوسه د دې یرغمل نیونې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو امریکایي چارواکي ګمان کوي چې حقاني شبکه چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې فعاله ده ښایي دا کار کړی وي. امریکایي سی این این او ډیرو نورو خبري رسنیو هم د دې پیښې په اړه راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هیواد کې د سولې لپاره پر سیمه ایزې اجماع یو ځل بیا ټینګار کړی او د ګاونډیو هیوادونو ونډه یې په دې کې مهمه بللې. تادامیچی یاماموتو پرون په کابل کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت له وزیر عبدالسلام رحیمی سره د غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیې انوري ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلي رحیمی د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د سولې له خبرو مخکې باید شخړې کمې شي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره پر اوربند ټینګار کوي. طالبانو دا وړاندیز رد کړی دی. د کندهار په میوند او شورابک ولسوالیو کې 28 تنه وسلوال د افغان ځواکونو په یو کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر بارگزی ازادۍ راډیو ته ویل تېر ماښام په شورابک ولسوالۍ کې یوه ډله وسلوال چې غوښتل یې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د امنیتي ځواکونو پر قرارګاه برید وکړي د افغان ځواکونو له کمین سره مخامخ شول چې په پایله کې 11 وسلوال ووژل شول او پر پاتې نورو وروسته نړیوالو ځواکونو هوایي حملې وکړې چې له کبله یې نه وبخې اوه نور وسلوال هم ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول.
وسلوال طالبان چې ووژل شول او وروسته بیا د غوث ناتار هوایي ځواکونو بمبار په دشمن باندې وکړي چې په هغه کې هم اوه نفره ووژل شول او شپږ نور زخمیان شول.
بلخوا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم پرون لس وسلوال په یو هوایي حمله کې ووژل شول. لازادی رادیو خبرونه اوري. کاناډا له تهران غوښتي دي چې د هغې اوکراینی مسافر وړونکي الوتکې تور بکس د څېړنو لپاره فرانسې ته واستوي چې ایراني ځواکونو په ډزو نسکوره کړه او ټولې سورلې ووژل شوې. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ پرون له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې په اړه د بشپړې باوري او شفافې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. ایراني چارواکو په پیل کې له دې ډډه کړې وه چې اوکراینی بوینګ 130 الوتکه یې په ډزو نسکوره کړې، خو وروسته یې دا ومنله چې سهون د الوتکه ویشتل شوې ده. کاناډا ویلي چې 50 قربانیان کاناډایي وو او 90 هي هم په دې هیواد کې د اوسېدو دایمي اجازه درلوده. د ایران د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکو د تېرې سه شنبې په ورځ وویل چې له نورو هیوادونو سره به د دې پیښې د څېړنې په برخه کې ګډ کار ته دوام ورکړي. او د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د استیضاح په محاکمه کې له دواړو تورونو براءت ورکړ. یوازې یو جمهوري غوښتونکي سناتور د محاکمې په پلوي رایه ورکړه. له وخت څخه د ناوړه استفادې په مسله کې 250 سناتورانو ولسمشر ته له لګول شویو تورونو براءت ورکړ او 48 مجرم وپیژند. په دوهم مورد کې چې پر ټرمپ د کانګرس د تحقیقاتو پر وړاندې د خنډ جوړولو تور دی، 350 سناتورانو د استیضاح په مخالفت او 48 نورو موافقې رایې ورکړې. جمهوري غوښتونکي سناتور مټ رامني چې د ټرمپ د مجرم پیژندلو لپاره رایه ورکړې وه وویل:
Acknowledge that my verdict will not remove the president from office.
زه دا منم چې زما رایه به ولسمشر له واکه لرې نه کړي، خو د سنا د محاکمې دا نتیجه به په حقیقت کې لوړې محکمې ته چې د امریکایانو قضاوت دی وړاندې شي. د امریکا د ولسمشری انتخابات چې بیا هم ټرمپ ورته کاندید دی، د روان میلادي کال په وروستیو کې ترسره کیږي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې په سنا کې د استیضاح شرمونکې هڅه چې دیموکراتانو پر مخ بیوله، د ولسمشر ټرمپ په اړه د بشپړ عدالت او براءت په ټینګېدو سره پای ته ورسېده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل احمد تکل درته وړاندې کړل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولې او وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وړاندې کوي. بلخوا د انتخاباتو کمیسون بیا وایي چې دوی ته د پریکړې تر اوریدو وروسته به د رایو د بیا شمیرنې چارې پیل شي.
کله چې دا فیصله موږ سره شریک شي، زمونږ عملیاتي برخه به او تخنیکی برخه به په دې باندې کار کوي.
په دې اړه په ریپورت سربیره دا موري چې د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون نننې پریکړې د تم او پرونې پریکړې د تم خلاف د ټاکنو د فایلو لړۍ نور هم اوږده کړه. همدارنګه به د عام واوري چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي هغه کسان چې د وحشي حیواناتو ښکار کوي د حبس جزا ورته ټاکل شوې ده. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو او همدارنګه به ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم درته خبر کړل مکسر اوسه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وړاندې کوي. د دې کمیسون ورسیال ویان فیاض ازادي رادیو ته وویل چې له دې وروسته به د ټاکنو بهیر چارې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته اړوندېږي چې وروسته یې پایلو اعلان ته زمینه برابره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې دوی ته د پریکړې تر اوریدو وروسته د رایو د بیا شمیرنې چارې پیلېږي. فیروزه عزیزی دا کابل پا استودیو کې دا فیروزه جان نور تفصیل ولته تاسو واورو.
رزیات مننه. سلامونه ان سپ تاسو د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. په میاشتې زیاتې مودې وروسته اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د رایو د بیا شمیرنې په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د رایو د بیا شمیرنې او به د رای د بیا شمیرنې لپاره خپلې پریکړې نن یعنی پنجشنبه اوروي. د دغه کمیسون مرستیال ویان محمد رضا فیاض په دې اړه ازادي رادیو ته څو شیبه وړاندې وویل:
ما این فیصله ها را برای کمیسیون انتخابات
دای وای نن به موک د رای د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه خپلې پریکړې د ټاکنو کمیسون ته واورو. هغه ته چنن دا پریکړې هغه سره چنن دا پریکړې شریک سي کولای سي نن خپل کار پیل کړي. دا پریکړې بشپړې سوي او د ټاکنو کمیسون به د ورستوي پایلو د اعلان لپاره زمينه برابر کړي. د افغانستان ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د باطل سویو رایو او محلونو د شمیر پړتونه ویل، خو تیر ورځ یې د 300 زرو هغو رایو چې د ټاکنیزو ډلو لوري پر نیوکه سویوي خپل پریکړه اعلان کړه چې د انتخاباتو خپلوا کمیسون ته د بیا شمیرنې لپاره راجی کړی دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د 1,013,000 مشکوک رایو پاړه چې ټول 4,503 محلونه کېږي پریکړه کړې چې لس سلنه یې ځانګړی تفتیش سي، او که چیرې د سویو معیارونو له ډلې 15 سلنه پوره نه کړي ټولې رایې به با اعتبار وشمیرل سي، خو که چیرې دغه فیصدي پورته نه سوه ټول محلونه ځانګړی تفتیش کېږي چې د معیارونو پوره کوونکي به یې با اعتبار وبکه با اعتبار او هغه چې معیارونه یې نه دي پوره کړي باطلېږي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون ویاند ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه له دوی سره په رسمي ډول د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لوري د رایو د بیا شمیرنې په اړه څه نه دي شریک سوي دي، او که چیرې دغه معلومات یا پریکړې له دوی سره شریک سي دوی به په لومړیو کې دغه مسایل په تخنیکي ډول وارزول سي او تحلیل به وکړي.
کله چې دا فیصله موږ سره شریک شي زمونږ عملیاتي برخه به او تخنیکی برخه په دې باندې کار کوي، دا به بسته‌بندي کوي، دا به تجزیه او تحلیل کوي ترڅو مشخص شي چې څومره محلونه تفتیش ته، څومره محلونه بیا شمیرنې ته، څومره محلونه تفتیش او بیا شمیرنې ته، او هم څومره محلونه ځانګړي تفتیش ته راجع شوي دي.
د شکایتونو کمیسون په خبر الله هم مشخصه سوی نه ده تر دې دمه په ټوله کې څومره محلونه باطل سوی دي. د انتخاباتو کمیسون او وروسته به د انتخاباتو کمیسون سره هم شریک شي هلته د رایو بیا شمیرنې لپاره اړتیا نه وي. بلې انسه
ډیره زیاته مننه کوو له تاسو نه فیروزی عزیزی. دوستانو له کابل څخه مو د زموږ د همکاري په ریپورت کې واوریدل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وړاندې کوي، خو د انتخاباتو کمیسون بیا وایي تر اوسه ورته دا پریکړې نه دي وررسېدلې او چې ورورسیږي د رایو د بیا شمیرنې، تفتیش او نورو اړوند مسلو په اړه به کار او اقدامات پیل کړي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون پرونی پریکړې د تم خلاف د ټاکنو د پایلو لړۍ نور هم اوږده کړه. دغه بنسټ مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته ویل وروستۍ پریکړه به بیا هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون کوي او د ټاکنو کمیسون یوازې د پلټنې په بهیر کې اسانتیاوي رامنځته کوي. له نوموړي سره زموږ همکار اسد الله لودین مرکه کړې او په سر کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پریکړو په اړه د هغه نظر پوښتلې.
توقع او تمه دا که داره چه د شکایت کمیسون پریکړه نن ډیر واضح او در عین حال برخلیک ټاکونکی وي، خو داسې معلومیږي چې د شکایت کمیسون تقریبا په دې خاطر چې ځوان دغه ټاکنیزو ټکټونو سره مخامخ کړی نه وي بحث نور هم وکړ او هغه اعتراضي موارد راجع کړل تفتیش او بیا شمیرنې ته، نو پروسه بل پړاو هم زاد غوره کړ پیدا کړ او تقریبا نو داسې فکر وکړي چې موږ درې هفته کم له کمه نور وزارت لرو تر څو چې دغه تفتیش بیا شمیرنه بشپړ کړي، د رایو برخلیک روښانه شي، د تفتیش په اساس او وروسته بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورسنۍ پایلې د خلکو سره شریک کړي او اعلان کړي.
دا درې اونۍ به یوازې دغه تفتیش چې دوی لس سلنه تفتیش کوي، که چیرته په لس سلنه کې دغه معیارونه پوره نه سي بیا ټول رایې چې تفتیش ته ځي او بیا شمیرنې ته ځي فکر نه کوي چې اوږد مهال به واخلي؟
بله شکه چې دا یعنی بهیر نورم اوږد شو. دا تمه چې موږ به تقریبا په داسې یو دوه اونۍ کې د ټاکنو په وروستني پړاوونو باندې پوه شو او نهایتا خلکو ته واضح شي چې ټاکنې په لومړي دور کې ګټونکي لري یا دوهم دور ته ځي، نو دا لړۍ اوږده شوله او کېدای شي دلته نه اضافه نور هم اوږده شي. په عین حال کې د امکان هم شته چې د تفتیش مهال کې کوم څه پیدا شي او هغه حالات نور هم کېدای شي د شکایت کمیسیون لپاره جنجالي شي او د اضافه شمیرنې او بلاخره تفتیش حکم ورکړي.
د دغو درې زره جنجالي رایو په اړه به اوس ټاکنو کمیسیون پریکړه کوي. د دوی دا پریکړه به وروستۍ وي او کنه بیا هم په دې اړه شکایتونه راتللی سي قانون څه وایي په دې برخه کې؟
د انتخاباتو کمیسیون ونده د دې تفتیش به کې د تسهیل او د اسانتیاو چمتو کول دي، او په عین حال کې د شکایت کمیسیون د څارنې او د دغه پریکړو پر عمل کېدو باندې باید دوی حاکم اوسيږي، او د ټکټونو استازي همدارنګه د څارونکو بسټونو څارونکي به هم دغه پروسې کې حضور ولري، اما په هر حال پریکړه د شکایت کمیسیون ده چې هغه باید ورستنی وي او دغه په اساس باندې کار مختلف
شي. یعنی دا کوم تفتیش چې اوس کیږي د دغه لاس سلنه رايو دا تفتیش به د ټاکنو کمیسیون لخوا کیږي، خو څارنه به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا کیږي او پریکړه به هم په اړه دوی کوي.
به له شکه ځکه چې معیارونه جوړ شوي تر عمل ستل لبخانه فقط تصفیه کیږي د ټول مواد د انتخابات کمیسیون سره دي، نو هغوی به دغه ټول سوالتونه رامنځته کوي، صندوقونه به فار مثال کتل کیږي یا به شمېرنه ترسره کول کیږي.
او دا به بیا وروستۍ پریکړه یې که بیا په دې پریکړه باندې بیا هم شکایتونه ثبتېدلی شي؟
نه، نور شکایتونه لړۍ خلاصه ده، دغه فقط دغه پریکړه باید تطبیق شي او نتیجه یې په سیستم کې درج شي او وروستۍ پایله اعلان شي. دغه پاسو
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر یوسف رشید سره مو مرکه اوریده.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم رحمت الله افغان له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په روان 2000 میلادي کال کې به په شاوخوا 30,000 جریبه ځمکه کې نوي باغونه جوړ سي. د دغه وزارت وینا اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا محل په یو شمېر ګرمسیرو ولایتونو کې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شوی.
فصل کمپاین نهالشانی مثمر در ولایت های ګرمسیر افغانستان آغاز شده و این کمپاین قرار است تا 15 خود ماه آینده در مناطق گرمسیر ادامه پیدا کنه و سپس در مناطق سرسیر آغاز میشه.
نموری زیاتوی در کرنه و مالداری وزارت پام که لری چه روان کال شاوخوا 40 میلیون مسمر نیالگی په بزګرانو وویشي. د ښاغلي رستمی په خبره په دغه مسمرو نیالګیو کې مڼې، زردالو، انار، ګیلاس، ناک، شفتالو، انځر او یو شمېر نور نیالګي شامل دي. د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس تیر کال هم په شاوخوا 30,000 جریبه ځمکه کې د تازه میوو باغونه جوړ سوي دي. د لغمان ولایت یو شمېر بزګران انتقاد کوي چې افغان حکومت داسې مهال د غنمو اصلاح سوي تخمونه ورکوي چې د کرکیلې وخت یې تیر وي. دوی وایي دا تخمونه چې د وهم ورباندې وهل سوي وي د خوراک وړ نه وي او بل کال ته یې کرکیله شکمنه وي.
زه اسدالله د بادی آباد یو تن دیقان په دولت باندې دا غږ کوم که چیرته مونږ ته اصلاح سوي تخمونه راکوي په خپل وخت سره دې راکي، اوس خو غنم د مونږ شنه دي، دا تخمونه مونږ ته هیڅ ارزښت نه لري.
نوم مې ملال کوزه ده، د لغمان ولایت یو تن دیقان. تاسو ولیدل چې زراعت له وخت وروسته مونږ ته د تخم غنم راکړل، یعنی په دې وخت کې د دې غنمو توضیح کومه ګټه نه لري.
که څه هم د لغمان ولایت د کرنې ریاست په دې اړه څه نه وایي، خو د کرنې وزارت وایي چې اصلاح سوي تخمونه د راتلونکي کال او پسرلي موسمونو کې د کرنې لپاره ویشل سوي دي. د دغه وزارت وین اکبر استمی ازادي راډیو ته وویل ویشل سوي تخمونه داسې اصلاح سوي چې بزګران کولای سي تر یو نیم کال پورې وساتي او بیا یې وکري. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې روان کال یې په ټول افغانستان کې شاوخوا 10,000 ټنه د غنمو اصلاح سوي تخمونه بزګرانو ته ویشلي دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ 50 پله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 50 پله، یو سترلینګ پون 90 افغانۍ، یو سودریل 40 افغانۍ 40 پله، زر هندو روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 492 افغانۍ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بالاخره د استزال جنجال خلاص شو. د دې هیواد د استازو جرګې د ټرمپ استزال ترای ورکړي وه، خو په سنا جرګه کې برات ورکړل شو. دا موضوع اسمت ساروان تعقیب کړی چې اوس سره په استډیو کې دی. په سنا جرګه کې ساروان صاحب د ولسمشر ټرمپ د برات اخیستو موضوع توضیح کړی او دلیل یې څو؟
انسب د امریکا په سنا جرګه کې برلاس یا واکمن جمهوری پالو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون د استیزا په محاکمه کې له دواړو تورونو څخه برعت ورکړ. یوازې یو جمهوری غوښتونکي سناتور د محاکمې په پلوی رایه ورکړه. له واک څخه د ناوړه استفادې په برخه کې 25 سناتورانو ولسمشر ته له لګول شوي تور څخه برعت ورکړ او 48 نوموړی مجرم وپېژند. په دوهم مورد کې چې پر ټرمپ لګول شوی چې د کانګرس د تحقیقاتو په وړاندې خند جوړ کړی دی. درې پنځو سناتورانو د استیزا په مخالفت رایه ورکړه او و څلوېښتو موافقه رایه وکاروله. د جمهوري پالو په منځ کې یوازې سناتور مترامني د ولسمشر ټرمپ پر ضد رایه ورکړه. د ټرمپ د استیزا لپاره د سنا جرګې له دریو د دوو برخو موافقه ضروري وه او دې لږ امکان درلود، ځکه چې د سنا جرګې له سلو څوکیو درې پنځوس د جمهوري غوښتونکو په لاس کې دي.
ټرمپ د مشرانو جرګې له پریکړې وروسته څه غبرګون ښودلې؟
ولسمشر ټرمپ یو ټویټ کې له دې پریکړې وروسته ویلي دي چې دی به نن د امریکا په وخت د غرمې په 12 بجو د خپل هیواد د بریا په اړه خلکو ته وینا وکړي. د امریکا د خلکو بریا بللې ده، داسې چې له استیزا څخه خلاص شوی دی. سپین ماڼۍ هم په یو بیان کې ویلي چې نن په سنا جرګه کې دغه د استیزا شرمونکې هڅه چې دیموکراتانو لخوا مخته وړل شوې وه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه د بشپړ عدالت او برعت په تامینې دو سره پای ته ورسیده. دا به هم وایم چې د امریکا په تاریخ کې دا دریم ځل دی چې د استازو جرګه د ولسمشر له استیزا سره موافقه کوي او موضوع سنا جرګې ته راجع کیږي. په درې سره مواردو کې د وخت ولسمشران په سنا جرګه کې برعت ترلاسه کوي.
پر ټرمپ څه تورونه لګیدلې و چې پر اساس یې د استیزا غوښتنه وشوه؟
د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره د تحقیقاتو بهیر د امریکا د استازو جرګې لخوا انسب وروسته له هغه پیل شو چې د شاغل ترامپ او د هغه د اوکراینی سیال ترمنځ د تلیفوني مکالمې په اړه راپورونه افشا شول. په افشا شویو راپورونو کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي ته ویلي چې که د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانتر بایدن د اقتصادي فعالیتونو په اړه څېړنه وکړي نو کیف ته به پوځي مرستې زیاتې کړي. جو بایدن دا مهال د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې د دیموکرات ګوند یو مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ پر ځان لګیدلې تورونه له پیل رد کړي دي او وایي د اوکراین له ولسمشر څخه داسې کومه غوښتنه نه ده کړې.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسمت ساروان و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له استیزا څخه د خلاصېدو معلومات را سره شریک کړل. مننه ترې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي هغه کسان چې د وحشي حیواناتو ښکار کوي د حبس سزا ورته ټاکل شوې. یاده اداره په داسې حال کې دا موضوع مطرح کوي چې په وروستیو کې د بیلابیلو وحشي حیواناتو د پوستکو د پیر او پلور بازار تود دی. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
نادر او بی دفاع حیوانات او پر وړاندې د ښکاریانو بې رحمي خی ځینې کسانو غواړي چې د حیواناتو له پوستکو جوړ شوي ګران بیه کالي واغوندي، خو واقعیت دا دی چې دغه کالي د حیواناتو د خوندیتوب د قانون خلاف تیاریږي. د حیواناتو ښکار د هیواد په لرې غرنیو سیمو کې کیږي چې همدغه ښکار د حیواناتو پوستکو ته د لاسرسي اصلي لاره ده. خو دلته د کابل ښار د مرغانو د پلورلو په کوڅه کې د نادرو حیواناتو د پوستکو د پیر او پلورلو بازار تود دی.
امورنګ شبتی از روبا باشه نه پلانګاس یو پلانګاس لیست
کې د حیواناتو د پوستکو پلورونکو احمد چې له 15 کلونو راهیسی د کالیو او زینتی شیانو د جوړولو کار کوي وای ټول کار د افغانستان د وحشي حیواناتو له پوستکو سره دی.
دغه مالیات بسیار بالاست نمیشه.
پخوانی کلونه خو اوس مالیه ډیره شوې ده. بهر ته صادرات نه لرو. نور هیوادونه موږ ته فرمایش راکوي او بیا یې وړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د وحشي حیواناتو وژنه منع کړې ده. دغه قانون د احمد او د ده په شان د نورو پر کاروبار اثر کړی خو درولی نه دی، ځکه د پخوا په شان نشي کولی چې خپل تولیدات ازبکستان، تاجکستان، روسیې او آلمان ته صادر کړي.
پوست روباک به قیمت
د پخوا په شان پلورل نشته. له 15000 نه نیولې تر 15000 او 20000 افغانۍ پورې اجناس لرو. زموږ خلک د سین غاړې ته زیاده حیواناتو لخکار روسه د هغو پوستکی اخلي، پریمینځي او بیا یې د خرڅلاو لپاره بازار ته تیاریږي.
د کابل د مرغانو په کوڅه کې د افغانستان په غرونو کې د ښکار شو حیواناتو لکه د غرسه، پړانګ، لیوه، ګیدړ، وحشي پسه، غرنۍ بزې او شغال له پوستکو څخه کالي او انتیک شیان جوړیږي. هغه حیوانات چې د جوزجان، فاریاب، تخار، بدخشان، بلخ او بامیانو په غرونو کې ښکار کیږي د کورتۍ بالا پوش یالان د غاړې د رومال د سکول خولۍ کمپل انتیکو ټوټو پوستین سرمیزی او د بوټانو د جوړولو لومړنی مواد دي. د حیواناتو د حقونو پلویان د دغه کار سخت مخالف دي، خو داسې کسان هم شته لکه عبدالسلام ترکمن چې د حیواناتو له پوستکي نه د جوړه شوو کالیو اغوستل ویاړ ګڼي. دی د مرغانو په کوسه کې کار کوي، د لیوه له پوستکي جوړه جګه خولۍ پر سر کړې او وایي د وړیو او پوستکي کالي هر چاته نه رسیږي.
زه له اندخوی نه راغلی یم، دلته چوکیداری کوم. لیوه مې ښکار کړل ځکه زموږ پسونه یې خوړل. دیرش خولۍ مې ترې جوړې کړې، یوه یې ما واخیسته. کله بازار یې واخلم په $50 پلورل کیږي. دا خولۍ بډایه خلک په سروي.
دکانداران وای په میاشت کې د حیواناتو شاوخوا 1500 پوستکي د شارنو د مرغانو د کوسې دکاندارانو ته راځي، خو په ژمي کې چې د حیواناتو ښکار ډیریږي دغه شمیره تر 0 پورې رسیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د وحشي حیواناتو ښکار د قانون خلاف ګڼي او وایي د دغه قانون له مخې سرغړوونکي جریمه او یا بندیانیږي. خو آیا د دغه ادارې مسؤلین کله هم د مرغانو د پلورلو کوسې ته ورغلي؟ د دغه ادارې د طبیعي میراثونو د خوندیتوب رئیس جلال الدین ناصری آزادی راډیو ته وویل
متاسفانه انوس هم شکار در ردی بسیار
ښکار د هیواد د وحشي ژویو ژوند ګواښل دي. د چاپیریال ساتنې ادارې د نړیوالو معیارونو ته په پام دوامدار اقدامات پیل کړي دي، خو په خواشینۍ سره ښکار اوس هم په لوړه کچه دی. موږ ترې سترګې نه پټو، په دې اړه مو سیمینارونه جوړ کړي دي.
د چاپیریال ساتنې د ادارې د شمیرو له مخې د افغانستان د 900 وحشي حیواناتو له ډلې 1,900 ډوله یې د کمښت له خطر سره مخ دي، او یاد اداره ټینګار کوي چې مخنیوي ته یې باید لارې ولټول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي راډیو.
اوس هم دا چې له زکام نه د خلاصون نوې لارې چارې په امریکا کې د یو پوهنتون څېړونکي وایي بلاخره یې د زکام نه د زکام د مخنیوي لاره موندلې. دا چې څه لاره ده د اسمت ساروان په ریپورټ کې به واورو.
د امریکا د سټانفورد پوهنتون څېړونکي وایي بلاخره یې د زکام د مخنیوي لاره وموندله. د راپورونو له مخې څېړونکي وایي د انسان له حجرو څخه د یو ډول انزایمونو د لرې کولو په نتیجه کې د زکام په ویروسو د انسان د اخته کېدو مخه نیول کېدای شي. د سټانفورد پوهنتون د څېړونکو په وینا د زکام د مخنیوي لپاره پکار ده چې د انسان د بدن په حجرو کې یو ډول پروتین په موقتی ډول غیر فعال کړل شي. زکام په نړۍ کې تر ټولو زیاته ساري یا خپرېدونکې ناروغي ده. ډیر خلک په دې خاطر په زکام اخته کیږي چې د زکام ویروس له جنیټیکي پلوه د ژر خپرېدو وړتیا لري او د درملو په وړاندې ژر مقاومت شي. په همدې لړ کې ساینسپوهانو یو ډول درمل تجربه کړي چې د ځینو ویروسونو په وړاندې د بدن مقاومت زیاتوي. امریکایي متخصصان وایي چې ځینې ویروسونه په هغو حجرو کې چې SETD3 انزایم غیر فعال شوي وي سرایت نشي کولی. دوی دا تجربه پر موږکانو کړې او وایي چې همغسې نتیجه یې ترلاسه کړې چې دوی تمه لرله.
ستاسو له پیغامونو
محبوب شاه وطن مال زابل ولایت د شمولزول سوالی د نخاخید ول کلی سره د سره په تماس کیم. په شمولزول سوالی کې له ډیر سخت واره لکبل خلق له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لارې بند دي، نه ولا پیدا کیږي، نه نور خوراکي شان. دولت باید جدي پاملرنه وکړي. وسلام با احترام.
زه نظرګل یم د کندهار ولایت سیاسي مابات سیمې تاسو ته زنګ وهلی دي. موږ دا یو مشکل ورور د سیاره بولدک سره ګرځ دا بندیان چې وکړي یو د دوی سره موقعه نه کیږي. دا موږ غوښتل مشکل دا مشکل دا رسنی ته ورسوي چې څو د خلک خبر شي او دولت ته حواله کوي چې دا مسلمانان ځوانان ګرځ دي ګره خلک راوړي دا بابت سی په دکړي دي. اما نور هیڅ خبر هم نشته. می د سیلری بارے کالور باندې تیری بار لکاله وې ته براسي بارے یې لکی روپی هم مساخي کمیشن کاران لري. مزمن را پیغام دي چې دا خلکو ته د موږ आवाज ورسوي د رسمي ته د دولت تر اوسه ګرځي د بسګر ته بخیر اوړي د ګرځي دومره بیچاره وا ته بخیر اوړي چې غوډه تیسو توان هم نه لري.
زبل الخان د یران د تیرن څخه ټلیفون کولی کوم. ما اوس د خبرونو څخه د ورځ یار وم وای په یرات کې یو ین شیطان پیدا شوی دی په حساب د عالم عالم خو نه ورته ویل کېږي یو وابي ده ین شیطانان دي دغه ده اصلا په جمعه کې د عالم یا د ملا راځي ما پیغام دغه دی وایي ښه د ژورنالیست نه پرېږدي وچي شي دي لاوهي لګولي دي دغه باید اوس د دغه دا بل فیل د وابیانو ده افغانستان خو په کنډلې باندې بدل که دا اوس باید د جمعته یې وشړي یا زندان ته یې سي یا یې سي د لوانیانو ځای ته یې ویسي د جمع